افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله د هیواد په بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته ویل چې له دوو میاشتو راهیسې د ډالرو بیه د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه سوې ده. ښاغلی زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالرو د بیو پر لوړېدو اغېز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د خیو بازار ته پخوا زیات تر د کول دوهم امنیتي وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتي وضع ډېر د ګواښونو سره مخامخ ده. او درېمه خبره هم دا ده چې زموږ د ګمرکاتو عواید کم شوي دي.
ښاغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالرو او افغانۍ ترمنځ توازن د رامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میگا واټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروژه به په دوبۍ کې د طلبي توړاندې او په شپږ میاشت کې به بشپړاو ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د ښاغلي غالب په خبره د دغه پروژې له تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکو او د صنعتي پارکونو اولین د 10 میگاواټو شمسي برېښنا څخه برخمنسي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤلین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلې دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,400 ټنه سیمنټ تولید کړي وه. ښاغلی سروري وایي چې د روان کال په 10 میاشتو کې د دې فابریکې د تولیداتو سطح 1,400,000 ټنو ته رسیدلې ده. ښاغلی سروري د سیمنټ تو د تولیداتو د زیاتوالي لامل شمودیریت د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني اتیا پوله، یو یورو 22 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 95 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر پاکستانی کلداري 410 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله.
له نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام د تخبرو د غرض د ایران لارې اروپای هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیر بیا د ایرانی چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلی راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند. د هلمند خوونه چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې ورستیو کې د 150 نورو خوندو د تړلو خبر ورکوي. لدې مخیلته رو لسو کلونو لسلو زیات خوندي په دې ولایت کې تړل شوی وو. د نوې خوندو په تړل کې دوه سره نور لڅلويخ زرو زیات زده کوونکي لزده کړو به برخه شوی دي. د هلمند په دوه ناآرام او نوزاد او مساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ خوندای نه دی پرانستای. لسمه د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پرې رپورت لري.
د هلمند ټولو درېسو درو ته شونځي څخه یو سلو پنځه د تیرو لس کلن رئیس تړلې پاتې دي. خو د ورستۍ نامنیو د یو پنځوس نور شونځي دروازې هم وتړلې او دو څلوېښت زره څلور سوه څوارلس زده کوونکي پر کور کښېنوله. د هلمند پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نشي تازه تړل شوي شونځي نشي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د یو پنځوس تړل شوو شونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو شونځیو له جملې څوارلس په ندالي، پنځلس په مارجې، دوه په ګریش او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه نه دي بند شوي، دا خو د شاګرد نبودنه نه دي بند شوي، د معلم د نبودنه نه دي بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاص شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې شونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د سی بي ای په نوم د شونځیو او کورسونو اړوند پنځوس مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو شونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زدهکوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابر کړي.
په معرف کې یو استراری زده کړې لرو. استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. مونږ ټول مدیران معرف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره مونږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او هغلته مونږ دوی تباره تدریس شروع کړو.
کچیر په ندالی مارجې ګریشک او په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامې دوام وکړي. نو په هلمند کې د ترل سو شونځو شمیره یو سلو پنځه پنځوس تر رسیږي چې په دې ډول د ټولو درې سو درو اتیا شونځو څخه یوازې دوه سوه اتویشت شونځي پرانیستي پاتې کیږي. د ندالی او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه شونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې دیرش ښوونځي تړلې دي. دا ښوونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلې پاتې دي. دا چې علت څه دی تفصیل یې له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومه دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې اتوش بیلابل خونځي تړلې پاتې دي. د پکتیا پانی رئیس لوکمانی حکیم حکیمی وایي چې د دې ولایت په بیلابل مناطقو کې اتوش خونځي لام تړلې دي.
تقریبا تر اتوش خونځي د نامعلومه دلایلو مخه اوس هم بند دي.
نوموړی دا نه مشخصوي چې ډېر خونځي په کوم اساس تړل شوي دي، خو وایي چې د امنیتي او قومي مشکلاتو پر اساس دا خونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمی
وجه د پکتیا په ټول ولسوالیو کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل، ځینې استادان هلته نشتون لري، مسلکي استادان نشته.
د ده په خبره هڅه یې پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوي خونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي او دی له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د کومي مشرانو علماو څخه هم ده چې هغه ښوونځي چې بند دي هغه په خلاصون کې همکاري سره وکړي.
دا دغه اتوشت تړل شوی ښوونځي په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلې پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانانو ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناست او غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځي سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تن او مدني فعال خالد وای چې په پرله پسې ډول یده غږ پورته کړی دی چې د معرف په چوکاټ کې فساد لام په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه چا غږ اورېدلی او نه یاد ستونزو د اواري لار پیدا کړي.
اوس هم اداري فساد ته د معرف په برخه کې نور برخه کې یو ولید معرف په برخه کې اتوس مکتبونه اوس هم تړلې دي. په پکتیا کې موږ د مرکزی حکومت نه غواړو چې ترڅو پلاوي راولېږي او دلته ترڅو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلانو هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی او د فساد لامل ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کیږي چې اتوس مکاتب بندوي د معلمینو امتیاز یعنی معاشونه او نور چیرته دي او څوک اخلي.
د دې په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپل ولایتي شورا معرب چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه خای ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځي د خلاصون په اړه اقدام وکړي. له تیرو دوه کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر اتویشتو ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو دغه او دغه راز لوی خبرونه کې د اف ام په 15 صفه اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر هم دې چپو د امریکا غا کښنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. یو شمېر افغانان چې د ایران لاري غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دوه کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات یې د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بل اخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساو. دای د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي:
اولین خاطر تلخمنی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانانی له موټر کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پایل وکړ. یوه شپه یې وساتلو او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومان و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور شو. دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پریتری شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یو کمپ کې چول شوی وو. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپل کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټوریجي 2 تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په 2 تنو ویشله. نږدې وو چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده.
ما به اونا در این رابطه صحبتهایی را داشتیم. خب حالا قوانین داخل
مجد قانون لمخه دا مسئله لا ایرانی لوری سره مطرح کولای شو، خو پدې کې مداخله کول سمش پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران لخواوري ترکیه ته د تیریدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولیس ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي، حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. کڅوک ژغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ور باندې کیږي. د آزاد اروپا رادیو د ایراني برخې خبريال فارین اسمی وایي کته هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونی رپورټونه وخت نا وخت مطبوعاتو کې خبريږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅ کله دا معلومات نه دی تایید کړی. آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکمه ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایرائی بی اساس گرنه. د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس د زیور باندې کولای شي. تر اوسه په 10 دقیقې ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاوري اروپایي هیوادونو ته وشتدي. خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په ولوي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غشتلی چې له ختیز لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120,000 نفر تردی داشتیم.
دا کال لپیل راهیسی یو لکو 40,000 کسان ده هغوی خپلو هیوادونو تواسته ولسول، ده هغوی ده هیوادونو سرحدی ساتونکو تواسته پارسول. خود ارقام و پرساس یوازی 10% خپلو هیوادونو تستانه شوی او حل تپاته شویدی. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ویان ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درنوي پرساس وي. افغان ځوان زبیح الله وای یو شمیر خپلوانو چې د ایران لاري اروپا ته تللی په لار کې ډیر زحمت لیدلی او شکنجه شوی دی. زبیح الله وای ګڼ شمیر خلک په دې پوهیږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسیدو نور امکانات ډیر محدود دي. زبیح الله وای په سلو کې لس فیصده ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تیر سم، خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ور مړ شي. زبیح الله وای چې د ایران له لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیل د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کپه دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیزنی جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي تدې چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که هم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټو یا هغه غیر مشروع اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسان شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسان کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق دی. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی، دا ژوند خپل یو د پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانت استفاده کړی وي، ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانېږي چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تېریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شو دي ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې اونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا د پیښې په کاراتو شوې دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چې غوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلو پورې جزا ورته تعین کړي ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لاسه هم د جسماني لاسه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري، چې دغه سلاو نه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړه باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.